باشید.
درنو دوستانو ستلیم شید از ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مارکلې کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د کابل د پانتون دروازې ته چیرما چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او اووه ویشت نورې ټپیان کړي. د مودادې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مکړې خبرونو ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل پانتون دروازې ته نن سهار د چاودنې له کبله د سیمینا شپږ جسدونه وویشت ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د خزانې وزارت وایي د عراق په څو پخوانیو والیانو او د څو ډلو په مشرانو یې بندیز لګولی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته چیرمه د چاودنې له ځایه شپږ جسدونه وویشت ټپیان د کابل روغتونونو ته وروړل شوي. د دې وزارت وحید مایار څو شیبې مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. دا پیښې په اړه جزئیات لا هم نوي دي او ښایي وروسته زیات شي. تر اوسه هم امنیتي چارواکو د پیښې د څرنګوالي او د اوښتو تلفاتو په اړه له خپله قوله څه نه دي ویلي. دغه چاودنه د کابل پوهنتون جنوبي دروازې کې شوې ده او ټاکل شوې وه چې نن د کابل پوهنتون کې د قضایي ستاژ او طبي شورا ازموینې واخیستل شي. تر دې دمه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پرون په کندهار کې چارواکو وویل چې د دې ولایت پر امنیې قمندانۍ د طالبانو پرونۍ حمله د نه تنو ملکیانو او دوو پولیسو په وژل کېدو او تر نوي و زیاتو د نورو ملکیانو په ټپي کېدو پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ول حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره کړي. خاغلی محب وایي ډاډ ورکوو چې موږ د انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی لرو. د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوو. انشاءالله څه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وس پوره وي د انتخاباتو له کمیسیونونو یې نه سپموو او هڅه کوو څو آرام او شفاف انتخابات ترسره شي. د امنیې او د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټه ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له سرګندوي چې د میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا پیل شي. د کمیټې د چهارشنبه په ورځ ویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 240 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیونه مشران راغلی او متنفذین راغلی او غوی د خپل منځه یو خپلواي وټاکه غپلواي تللیو د طالبانو سره لیدلې دي او د سه بریخي چې د شنبه په ورځ به د خیر سره غتړل شوی کلینیکونه برخه تامه.
د طالبانو لخوا د سویډنی کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندیدو له کبله د میدان وردګ ولایت زرګونه اوسیدونکو له روغتیایي اسانتیاو به برخه شوې دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقوقو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختریزو مشرانو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والی احمد الجبيري او د نینوا پر پخواني والی نواف الحمادي السلطاني له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر بندیز لګولې. ریان الکلدانی او وات قادو د دوو سختریزو ډلو مشران دي چې یو یې مسیحي او بل یې د شابک اقلیت غړي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي چې کلدانی د 500 لیوا د سختریزو مشر دی او په یو ویډیو کې چې تیر کال په عراق کې خبره شوه ښودل کیږي چې له یو زول نه شوي بندي څخه غوږ پرې کوي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري بندیزونه لګولي، خو د خزانې وزارت په بیان کې له ایران سره د دوو کسانو د ارتباط په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف له مابس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره پرون د کریموف مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړې. دا غي مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته د خپل موکل انتظار کوي چې امبولانس سرګن شو دی، وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې و. کریموف د سکال په مارچ میاشت کې په خپل کور کې د نصربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور مابس ته ولېږدول شو. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکومه شوې ده. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړی سمک په پیپان ازادي راډیو .com کې کتل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورتونه لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د پوهنتون دروازې ته څیرمه چاودنه شوې ده. دغه چاودنې تلفات اړولې دي. همدا اوس را سره له کابل څخه رحمت الله افغان په تماس کې دی. هغه د خدساری افغان صاحب، د پانتون د دروازې مخې ته د نننۍ چاودنې د څرنګوالي او تلفاتو په اړه راته وایي.
ان سب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په خبرو کې هم دوی واوریدل چې سهار 9:30 بجې د کابل جنوبي دروازې ته څیرمه یو چاودنه سوې ده. که څه هم امنیتي چارواکي دغه چاودنې د نویت او همدارنګه د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د امرفتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه د کابل بیلابیل روغتونونو ته تر اوسه شپږ جسدونه همدارنګه 20 ټپیان وړل شوي دي. د امرفتیا وزارت ویان وحید معیار ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پیښې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. ان سب ټاکل شوي وه چې نن د کابل پوهنتون کې چې د جمعې ورځ هم د امتحان واخیستل شي. د طبي شورا همدارنګه د شریعتو د ستاج خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه پیښه زیاتره قربانیان هغه محصلین دي چې امتحان ته راغلي دي که نور څوک دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي ادارو نظر واخلو، خو هیڅ څوک هم حاضر نه شول. او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړو، خو تر اوسه هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. عام صاحب، دا په کابل پوهنتون باندې لومړی چاودنه ده چې ترسره کیږي، ځکه په خپل ذات کې دا یو نوې چاودنه ده. بل
افغان صاحب، کابل پوهنتون خو داسې نظامي ځایونو ته هم نږدې نه دي، نو غالبا دلته چې چاودنه شوې ده هدف به ملکیان یا مرګ ژوبله به ملکیانو ته اوښتي.
تر اوسه پورې هم صاحب دقیق معلوم نه ده چې د حمله کوونکي یا د چاودنې هدف څوک و، خو د افغانستان د کابل امنی قوماندانۍ ځینې چارواکو رسنیو ته ویلي دي. البته ازادي راډیو ته نه دي ویلي چې غالبا د دغه پیښې یا د دغه چاودنې هدف همدغه محصلین نه دي، خو وروسته به دقیقه شي چې واقعا پیښه د دې محصلینو باندې سوې ده او که په بل چا باندې سوې ده. وروسته په دې اړه معلومات ورکولی شو. دغه معلومات چې تایید شوي نه دي تر اوسه پورې.
ډیره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې د کابل پوهنتون یوې دروازې ته څیرمه د نننۍ چاودنې حال یې راکوه. د عامه روغتیا د چارواکو له قوله یې وویل چې لږ تر لږه شپږ جسدونه 20 ټپیان د دې پیښې څخه د کابل روغتونونو ته وړل شوي. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې یوازې 2 ساعته مخکې پرون ماښام په کندهار کې د امنیې پر قومندانۍ د طالبانو لخوا ډلې زه حمله وشوه. په دې حمله کې تر 90 زیات ملکی وګړي د چارواکو په وینا ټپیان شوي دي. همدارنګه په حمله کې 9 تنه ملکیان وژل شوي او 2 پولیس وژل شوي. د ټپیانو د زیات شمیر له کبله د کندهار سیمه ییز روغتون له خلکو څخه د وینې د هدیه غوښتنه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ریجبا د خلکو د یو ځای کیدو او د تمدن ځای دی خو په افغانستان کې ورته لک کار شوی. خغلی غنی پرون د فارسی ژبې او افغانستان په اړه په یو سیمینار کې خبرې کولې او وی ویل چې فارسی د ریجبې فرهنګي شته باید ورغول شي. یاد سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. یو شمېر ژبپوهانو او لیکوالو له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا محمد جلال الدین بلخی په نوم دی یو مډال جوړ شي. تفصیل به د خان محمد سین پر رپورٹ کې واورو.
فارسی دری ژبه د پامیر له غرونو او تخارستان کوهنه تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلی او پر دغه سیمه د فرهنګ سیوري خپور کړی دی. د ژبپوهنې پیاوړي سیړونکي د دغه ژبې د روزنې او پالل ځای او ځانګو نننی افغانستان ګڼي. یو شمېر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان ګهوارې زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په سرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور کې به مو اندازه سره
د وویل ضرورت دا ده په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کیږي د دې وخت را رسیدلې چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته کېدو دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یو ځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمېر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یو ځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
د وویل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه ده. په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې لسګونه ډون کې نام تو سوهان اړکړي چې د اثارو په اړه سیړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر یو زر سو کلونه تیریږي. دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه تاوتریخوالی راکم شوی. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې لا هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې په ټول افغانستان کې دا تاوتریخوالی 15% پیښې ثبت شوی. خاطر پردیس پرې ریپورت لري، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کوي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه چارواکو په خپل او تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په گراف کې د تیر کال په پرتله 50% کموالی راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د وی خبری غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبریالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي.
د دې ششمام افراد متعلق به حکومت
د وی په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی چې د خپل د نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتری خولای ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلف به یې سکه امنیت او مسؤلیت خبرنګارانو حفظ کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خبرو شوی راپور کې راغلي چې روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالی قضیه د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوی. د دې راپور په اوبل برخه کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو له خاطر سره شوی. یو شمیر افغان خبريالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندښنه لري. خبريالي زهره ستوده ازادي راډیو ته ویل
اون چې کانوس هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگارا
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبريالانو پر وړاندې جدي اندښنه ده د خبريالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبريالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسي دی.
خود ټول اندښنات د حکومت جواب څه دی؟ د حکومت د رسنۍ مرکز جرایوي مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره خبرو کې وای
حکومت په دې باور دی چې مور مکلفیت لري ټول خبرنګاران ته او هر څوک چې په دې ساحه کې فعالیت کوي هغه ته ښه زمينه د کار مسايله کو تر هغه وکولای شي اطلاع رسونه وظیفه په ښه توګه سرته ورسي.
بس دا په داس حال کې چې د همدې راپور لمخې د تیر کال په لومړی او شپږو میاشتو کې ولس خبريالان وژل شوی او ولس نور هم ټپین شوی دي چې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبريالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوریکو دودونو پاړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې موږ پرې د موږ خپل کلتور باندې بلار شو خپل اننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا په هنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږیدلی یو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پریکړو کې چونه
پریکړو کې دې ته یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پور چکړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوي شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پو عالم او صوفي سړی وو
او په ورخمین خیال کې به ل کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم کلا هیبت واغستم کلا غیرت واغستم ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. لا کندهار از مخمکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی لونګۍ صدری ډلی زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاس نیوي هغه دوه دزار زستونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندۍ پاتې دي. د کندهار د درې مناهیې د وطن اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمیر پخوانی دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. صادق ته به چې موږ دغسې وکړو چې یو در بل وسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ ګرد برپایا کړو، پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې بلار شو، خپل اننوات او خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. صادق ته هم پر هغه باندې به چې موږ بلار شو، رفتار وکړو،
دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل که ټوله لنګوټه تړل دا څومره ښه خوند کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان ښه خوند سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځانته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړې لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خاطرې دوی کالي اغوندي خپل دوجې ساتلی دي د دې تر څنګ زموږ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دې فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالي یووالي په دې کې دی چې موږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه و خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډېره په نندارتونونو کې خلقو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډېر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي اثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کېدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه را کوم چې موږ تاسو خو کله کله د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېرې لتونه دي. که موږ په عمومي او عمده لتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کوي، په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخي چې دغه سره وګړي بیلینو د یو ځای لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نه نو اما یو خلک چې د یو ځای نه تللي بل ځای ته اتمنې په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلی دي، خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او
دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شو له دغه ځایه به کوچ وکړو، خامخا به په ژبه کې بدلون راتلل، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو کاروي. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسې د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
لهجو مسله ده، وایي
غټي لهجي چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
استاده، د نیولوګیزم خبره تا وکړله، پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللي دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کېږي یا هغه هېواد ته راځي، هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی، چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس زما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې؟ خو په الحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي، که فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه
یوه علمي
یوه اکاډمیکه مرجع وایي، هغې پاس کولی او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه نومونه
څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده، زموږ یو کس و هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ
لیکه،
اړین غږ، نو داسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته
کوي. دا د لهجو ډېرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یوې ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډېرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ او دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجودې، دا صحیح خبره ده. اوس مثال منګه ډیر لغاتونه لرو په نور په زینو لهجو کې ورته پښتو سوچ لغات لرو خو په یو لهجه کې نه په بل کې خو زینې دغه بیلری مشکلات هم رامنځته کوي اوس کدی وی بل ژبې زده کوونکي راځي یا مثال یو انګریز فرانسوي عرب هر څوک چې کن کاغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه لپاره به دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کی کوي عموما یو لهجه موجوده نو داغه لپاره به دا اسانه چې یو لهجه زده کی په ما یو لهجه باندې پوښي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکي
استاد بل پښتنه را سره دا چې او دا اکثرا د ژبې استادانو داخله د خبره کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی
بالکل کړی
دغه اغیز څه دی آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی
ځینې خودسی بدلونونه دي یعنی پښتو ژبه خو په یوشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی نه سړی سترګې نشي پټولې ځکه ډیر پرمختګ کړی کم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو دا سي پرمختګونه کړی دي خو ځینې ستونزې د نوې ټکنالوژي او نوې اثر ځان سره راوړي او علت هم دا دی چې دا شی نه ټول ماغه جوړ کړی دی هغه ورته نوم مغوره کړی دی او ماغه نوم به ته پټول نه کې عام شوی دی
بالکل یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبه کرواله او یا سوچتوب لمنځه تللی دی
تر دې سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان یو څه زیان رسید
او دا لامل هم د حکومت د کمزوري خبره چې دا سی
یو کمیټه نه لري اوس مثال کوم یو کمیټه لرلې دار شي د پاره خپل نوم را منځته کولې د څو نمونو د منځ نه کنه اوس ما درته مخ کې ویل چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره ار چا خپل خوخه باندې یو نوم غوړه کړي د دغه ټولو نمونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې خه مناسب او دلته د استعمال وړ یا ماغه ورته ټاکلې نو دا بډیره خبره
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوي او تخصص هم باندې برخه کوي یعنی ماستری تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلي څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کرامنځ نه شي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردي شي یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دی چې یو وخت سره شي چې بیخي د پښتو ژبه دومره بدلون کړي چې هغه موږ نه پردي شي وي څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو
زما پان د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي یو خو باید عموما زما پان باندې د بد علوم اکاډمۍ وظیفه چې دغه سی او کمیټه رامنځته کی چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغه لغاتونو د نوي کوم شي نه چې ژبه ترازی کاغه د ژباړې د لارې نه یو ک د نورو لارو نه یا د ټکنالوژي او آی ټی او د دې لارو نه دغه لپاره یو مناسب نوم یعنی ار شي ته مونږه وز د پی سی او د پاره مونږ یو نوم غوړه کړی دی کنه چا ډیکټونو ته یاد دغه نوم یعنی د سی ډیر ښه مناسب نوم راځي که دغه سیدار شي د پاره د څو نمونو د مینز نه یو مناسب نوم غوړه شي نو دا به ډیر ښه وي
بجو پرمختګ مو کې بدلون
او څو پورې چې یو واحد کمیټه نه نور سړی به راځي او خپل سر باندې به یو لغات د پاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالي به اوس پښتو کې مونږ ډیر د مثالونو لرو چې د یو لغات د پاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دی او استعمالوي خو کدا سی یو کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کی او یو مناسب نوم دامدې د پاره غوړه کی نظم پاند د ډیره خوي
ډیره مننه
مننه تاسو کور ودان
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې ل کلون را په دی خو تمثيل کوي دا چې دغه فن ته یڅ وخت اولی مخه کړي دا او دې تورته پښتني په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي
فنکار
نبی الله مل سب تاسو ل ډیرو کلونو څخه پر رادیوي سټیج تلویزیون او جنو نورو ډرامو کې کار کوي دغه د ډرامو فایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول فایل مو وکړو
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه لیکنم زما و غستی شی ډرامه وکړه وخت هغه لیندري هغه الیکان څوک ترانه وای څوک شیر وای څوک نات وای په هغه کې ما تمثیل وکړ دی په ډری رول می ادا کړ د ډرامې ډیر زیات مینوال وو ډیر زیات خلکو تشویق کړم بیا له دې ورسته ما سوکا سوکا ډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت و له دغې لحظې ما ډرامې را پیل کړې یعنې په نم سیم کې وم
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوش کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه به بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفا راډیو کې ما کار کول همالته به ما یوه ادبي خپرونه مخته وړه خفګان به پکې نه وي یوه دا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه وه په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل له دغې لحظې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته اتاکې وو له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناست وم ځکه زه له غزني څخه یو دوه درې کسان وو هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته بل وخت یو ملګري مو دې راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ ولې یو شعر نه وایاست ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ بیا به البته یا به شاعران یاست یا به لیکوالان یاست یا به کوم بل بخش کې کار کوئ بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروئ زموږ هم سیمپیان وو هم سیمپۍ وي هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې چې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم هلته به خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و هغه خپل مجلس مونږ کاوه نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځایه را ورسېد
دوم پړاو دې دلته شروع کړو دوم پړاو بیا تا شروع کړو دغه سټارټ له کوم جو
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبر ورته وکړي نو تاسو ما دې ته مجبوروي چې هغه دې ټکر یو تمثیل وکړي یا ناشناس یو تمثیل وکړي
ژوند دې کله نه مړ دې بي د خاورو وین مړ دین سړ دی بی د خرو
مدا ډیر وګدو ناشناس بیا یو سندره وای زما ډیر زیات خوښېدلې
ادکه مورې دارو مکوا ادکه مورې دارو مکوا زمې خواجه آشنا پزل وستل یم دارو مکوا چې د وسال د مې وې شو دارو مکوا سد وسال د مې وې شو دارو مکوا زده تقدیر پزول نو تړلې و ما دارو مکوا
بیلتون به غازی وسندر له سلام جان سره ویلی وای سلام جان به ویل
دا د یوش خبرې دی خون کوي شکرې دی دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دی
نو دا هغه سندرې چې مال ته تمثیل ول بعد مرغ چې دا غره بعد بیا موږ په دې برخه کې ډیر کارونه کو بیا موږ ستې ډرامې ته راغلو نور بخښوتم کارو کو دا هم ورو ورو پیښ ود
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته رالی بیا دا کوم پړاو کوم وخت کوم زمانه وه او په کوم ډرامو کې کار وکړو
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې را باد وکړه د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ و هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مڅر یو ځای کېږي نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته وایي چې ته له هېواد ولاړ سه په هېواد کې ډېر جنګونه دي راته وایي چې ما ماشتري کړې ده او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلق نه راځي. نو دغسې مې ډراما باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه پوهنتون له دورې را بعد ډراما
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي. دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې. بیا هماغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدمه. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و، د هغو سترګې ړندې وې کنه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو، له منځه تللي وو، د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وي. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما تمثیلي ټوټه وکړه، د درې څلور پارک کې داسې څوک نه و چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې مه یو دړاندر ول ادا کوم. یو خان دی، هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان خان سولې ته کار وکړئ. خانه، زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، ما ته ډېر ګران و. خانه خانه، څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوي، هماغه انرژي نور نور په افغانانو زړه وسوځوي، هماغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثر چې ما تاسو خبرو کې وایو، تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا د ستور ده چې د درد زګروی خیزي کني څو د رحمان د شاعري. له بده مرغه په افغانستان کې او خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل شول.
نو دا بیا ستاسو اخیری د غټ رامه سو کتر دی؟ بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي؟
نه، کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه، بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي. هم لیدلی په همدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی ولسونو ته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولي دي او یا ستاسو په دغه باندې یا هم خندولي دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادی خواته د ټولو ډرامو لیکوال بیا زیمه. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و، هغه د امریکا بیرغ ځان باندې اچولی و، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي، هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنی د هغو په دا مټ مې لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و، کالی مې پری پری و، په ډېر بد وضعیت کې مغه سیمې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالات کې ده. بیا زه راغلم، هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل، یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکیلي هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدفو ته ورسېږي، خپلو شومو هدفو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور زما سره سوله وکړه، نور زما نور په ما کې وسلې مه ازموی، نور بسته، نور زما بچان ما مه یتیمانوه، نور زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډوه. درته سوال کومه، زاری کوم.
ستاد محبت نشې می سر تزی خدای خبر چې هوش لمانه چر تزی تتا د قامت دی آینه مشه تتا د قامت دی آینه مشه نن می اسویلی د زړه بهر تزی ګرزو د رخصارو په ګرمو پسې ګرزو د رخصارو په ګرمو پسې تل ساړه خستی خلق لمر تزی ګران در سپیلنې شه چې رنزور شوي دا قصور د د سپیر نظر تزی د ګران په شیر کې لفظونه خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوی نه لفظونه پر موضوع زیات دي او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي هغه د پښتون وطن انزور ډیر خو وړاندې کړي د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی احساس او درد یې شیر لاخ کولای کړي ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلې هغه واز دی و غریب د تجربه او خیال په وس کې ده د زرپانی په نن نه پانه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپل ژبه اورو
اور اور لگو یخم جذبہ نکلا من درنا خد کو پزان رخ و رش پا نکلا اور دا محبت دا قتل دین دا قبان خیجی دا محبت دا قتل دین دا قبان خیجی منگا دا داس شیخ پا خلبان دی توبہ نکلا دا محبت دا قتل دین دا قبان خیجی منگا دا داس شیخ پا خلبان دی توبہ نکلا او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه خواږوي شو د خلکو نه تراخوټو دو مونږه خواږوي شو د خلکو نه تراخوټو دو مونږ د روزګار پستور جب خپل خوګه نکړلا او مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د زلف په سایه کې ساده من کړلا مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د ګل په څوري خپل ساده من کړلا بل کړه کړه د پرځوینه تا د خو بدو کړه کړه د پیرځوین ستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما څه چلل نکړلا او مستر چې مونږه د یو بل نه جدا نشو کړم روم روم مونږه د یو بل نه جدا نشو کړم روم روم دا مو هم ګرانا د حالات جبد نکړلا مونږه د یو بد نه جدا نشو تروم روم را بیا مو هم ګرانا د حالات جبد نکړلا
پرلې چیراش نو پټولو تنو نو راشي پرلې چیراش نو پټولو تنو نو راشي چلوئے غر دکی
جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1404 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1400 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګدا مسنوی د تهذیب الواجبات فی التخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1208 هجری قمری کال د میزان د 15مې په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک ده، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته وکیږو چې نظم یې ډکلمه کړي.
دې خار د رنگینو سره بلد نه ومه، زه د دې خار د تماشو سره بلد نه ومه. زه په دې خار کې یک تنها ومه د کلی سړی، زه په دې خار کې په ژړا ومه د کلی سړی. زما په کلی کې سحر و مازیګر و شپه وه، قصه ترخه وه خو د کلي مې هوا خوږه وه. رو رو پیدا سے چڑک را پریوت د نظر اخکار شو سر بدے سخو گوم خمونگ لرا و بر اخکار شو رنا تیارے تلاڑا لند و گدے تلاڑا حغا حغے تلاڑا خوگا ترخے تلاڑا آخر مکڑی اکڑے بس در پدر شو خلق تگی او نهر شو خلق کور نه بهر شو خلق افسوس او تر شو خلق مصیبت کیو یرا بل مصیبت جوړوی زهم پدغه مصیبت کی مصیبت واغستم کلا هیبت واغستم کلا غیرت واغستم ورسره ورسره سپیره غربت واغستم
کله می پریخو خور او رور می پریخوا کله می پریخو خور او رور می پریخوا اے لنڈا دا چ خوگمور می پریخوا یو سو یارانو چ ساتلمے یو سو کسانو چ رٹلمے جوان تیرے دو خپو ہے دم پہر سا پٹ پٹ وزان لجڑے دم پہر سا ما خ محنت کڑے دے ما خ ہمت کڑے دے ما بد زان پغم کے ٹول ٹولش پو جڑل ڈیر ب میں پٹو کل کل پخکارو جڑل کلا اخبار تزغلا کل بلکار تزغلا کل نہارو دشاو کل بہارو دشاو کل سندر جوڑول کل شیرون لکل کل پلاس کل کتاب کے خپل دردون لکل لک شانت امن راغ زمونگ کڑے واپس لاڑے وزتے پاتے شما مال دے خار لو یا ناماو لو یا شہرت را کڑے خدا منا چا محبت او چا نفرت را کڑے مال دے خار لو یا ناما لو شہرت را کڑے خدا من چا محبت او چا نفرت را کڑے ما دے خار نہ تمام دنیا سیل کڑے دے زپ دے خار فخر کوم زیش تکڑے ما اس سقی سشوی دا سہادی سشوی دا سویم اشپد چی ریگم پکی مانا اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی ہر سب ٹکشی خدا نہ ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پا ٹپو کے غم پا گوتکڑلو او غم میں زانت ملا متکڑلو خونند ہر طرف مات زان بے سو کخکاری زکا چی ما دغا خطا کرے دا ما تا سر د خپل مین انتها کړې ده تاله پکار دی چې هزار میکړې تاله پکار دی چې سنگسار میکړې خوې افسوس زما په مینه پای دلیا یو جواب خوراکا زما د عمر د دردونو لګ حساب خوراکا چې تاسو نه په جندم کا حالات بدل شو زه هم هغه هم خوستا سو مینا او خیالات بدل شو زبا پا یو غم کی دا ٹول غمون اون غاڑما زبا پا سر سر تور دے خپل خدای تا او جاڑما زبا زارو کما و زبا زان لزور ور کما زبا دا غون دے خپل زڑل یو سو نور ور کما زبا دے شتا شور لد خپل درد شور ور کما اے زب چغی کم اوزان لب پی غور ور کم خپل ارمان او پاتل بنور شیرون لکم دنن پس با پلاس ند چانو من لکم کچا تا پوست کو چی هغسنگ دے هغسنگ دا کچا تپوس کو چې هغه سنگ دے هغه سنگ دا زب دے خار تا گوت نه نی سمے زب یار تا گوت نه نی سما خور رو رو پلار تا گوت نه نی سما خپل نصیب خوار تا گوت نه نی سما جواب میں دادے و حقیقت ہم دادے زما آخر فیصلہ داد چی ہگا ٹول بوتان میں مات کڑا ہگا ٹول یاران میں پری خول چی لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چی زخاد و مدوی خاد و زنے مدوی عباد دی ہگا ٹول بوتان میں مات کڑا ہگا ٹول یاران ہگا ٹول بوتان میں مات کڑا زیستڑے Shaw
پچا نہ خفکی گی بس پائم نن میں ہگا جب پریکڑا سنا پھلکڑا نن میں ہگا تند مات چی پپو کی پو تو نن میں ہگا اوستر گیوستی چپیو خائس پسیوی نن میں ہگا مین پری خوا چپرو شو تو نن میں ہگا سڑا ٹولک چی دلاس ہو رو نن میں ہگا سڑے مڑک نن میں ہگا سڑے مڑک قبر میں خواہ کی ورت جوڑ گئی مر ورشنا پگور کے پخلا کم او یار پخ دے کم ہیری گی کھایا دم ڈوڑے دو کو